افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناک فرمان دارو خانه کوي چې طالبان هغه سخت تګلارې دوه چنده کوي چې دوی په 1990 ملسیزه کې مختبه ولا. میرمن اميري بیگا په خپل ایکس باندې یا خوني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیوال ټولنې لپاره اصولي اقتصادي او امنیتي اړتیا مخې ته ږدي چې دوی په خپل دریز ودرېږي او له طالبانو سره اړیکې تر هغه عادي نکړي تر څو چې دوی د بشري حقونو په چلن کې جدي خوالی نه وي راوستي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنځشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سهشنبې په ورځ وویل چې ریچارډ بنت یې افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړی او دا پرېکړې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یوه کوچنۍ موضوع یې غټوله. خو ریچارډ بنت چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکي ټاکل شوې، طالبانو د دغه بندیز په وړاندې خبرګون کې ویلي چې د په دوامدار توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکیلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه مهم ارزونه وړاندې کړې او د خوالي لپاره مشخصې عملی سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړې دي. ملګری ملتونو له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلیز اخراج انتقاد کړی دی. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګری ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اړه د خپلو چړنو پایلې خپرې کړې. د کمیټې د افغانانو جبري او ډلیز استل ټکان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده. د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولک افغانان استلی دي. پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر زیاته کړه چې پاکستان باید د زیانګالو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او وړ استفادې له خطرونو بچ پاتې شي. ملګرو ملتونو مخکې هم د زیانګالو افغانانو او هغو کډوالو په استلو نیوکه کړې و چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلې دي. کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي. کاناډا ژمنه کړې و چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي. دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو. د کاناډا د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د کاناډا حکومت په پاکستان کې دغو افغان کډوالو ته د سرپنا پیسې بندې کړې دي. د ادارې ویلي چې دا یو موقتي کار و ځکه پناه غوښتونکو سرپنا ته اړتیا درلوده څو په دې موده کې خپل اسناد برابر کړی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین له خلکو سره د متحدو ایالاتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. د اوکراین خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یو خبرې شوې اعلامیه کې بایدن له اوکراین سره د پوځي مرستو یو نوی بسته هم اعلان کړ. په دې نوی بسته کې د هوایي مدافع توغندي، د ډرون ضد تجهیزات، د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي. که څه هم سپینې ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې کړي، خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته 125 میلیون ډالر ارزښت لري. بایدن دا هم وویل چې متحده ایالات، متحدین او شریکان به په هر لاره کې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ پایلو بنن د بندي امیر خاماران او عوامو نهنګانو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا پایلو به د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلېږي. د بندي امیر په ټیم کې حشمت الله شهیدی کپتان دی او ورسره نوین الحق، کریم جنت، ننګیالی خروټی، صدیق پاچا او ځینې نور لوبغاړي ملګري دي. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی ستوري کریستیانو رونالدو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا 3 ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینوال پیدا کړل. دا په لنډ وخت کې د ډیرو مینوالو د جلب یو ریکارډ دی. خبرونه مولا ازادي راډيو اوريدل. ولاندې پراپورونو کې به واورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره به رسنۍ لا زیاتې سانسورې شي.
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي.
د امریکا دفاع وزارت ویلي طالبان ته د داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګې نه ګوري.
اوس د درې کالو په تیریدو سره ټولو ته جوت کیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري، نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو سیلونو له زیانمن شو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستو په باب واوري. په یو راپور کې به دا هم واوري چې د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکي په خپل ولایت کې د پارکونو د جوړولو غوښتنه کوي.
شاهي چې دغه خسته دي دلته خلک سیاحت ته راځي، نور سهولتونه هم برابر کړي، امکانات دي ورته برابر کړي، هوټلونه برابر شي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ساحه برابر شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به اوکراین ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د تاریخي سفر له جزئیاتو خبر شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. طالبانو دا اونۍ دغه نوی قانون د دوی د مشر هیبت الله اخندزاده له لوري توشیح کړی او خپور کړ. دا قانون تر ډېره د بیان ازادي، د ښځو حقونه او ګڼې نورې برخې هدف ګرځوي او د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو ته د دغه قانون په تطبیق کې بې ساري صلاحیتونه ورکوي. نور جزئیات بل صفي الله ستانی زیوارو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د امر بالمعروف په نوم قانون د طالبانو محتسبینو ته لا زیات واک ورکوي چې رسنۍ سانسور کړي. د دې کمیټې په بیان کې چې د جمعې پر ورځ خبر کړی د آسیا د برخې مسؤولې بیل یې ویلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ یو بل درون گزار دی، چیرته چې طالبانو تیر درې کاله خبریالان او بشرپال فعالان ځپلی دي. طالبانو همدا اونۍ دا قانون توشیح کړی چې ټول څلور فصلونه او پنځه دېرش مادې لري. د دغه قانون اولسمه ماده رسنۍ د زیرو اجسامو د عکسونو او تصویرونو له خپرولو منع کوي. په دیارلسمه ماده کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پکې شامل دي په مجموع کې په لوړ غږ ویلې اورت بلل شوي. طالبانو تر دې پخوا هم پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ ډېر محدودیتونه لګولي او امر یې کړی چې د دوی تګلارې سره سم خپرونې وکړي. رسنیز فعالان وایي د طالبانو دا قانون د رسنیو فعالیت نږدې ټول له خنډ سره مخ کوي او ویر شته چې ژر تصویري رسنۍ بندې شي. د خبریالانو د حقونو ملاتړ او د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نایب خواني اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي. دوی غواړي افغانستان یو مدرسه جوړ شي، یعنی ټول افغانستان یو هیواد مبدل شي په یو مدرسه او په کې یو مشر وي، د هغه ملا هیبت الله په نوم، هغه څه چې ښه ګڼي هماغه به تطبیق شي او څه چې منع کوي هغه به منع شي. زه د یو خبریال په توګه دغه محدودیتونه هغه میخ ګڼم چې د بیان د ازادي په تابوت دوی وهلی دي او که تطبیق شي افغانستان یو زندان جوړ شوی دی، خو بیا دغه زندان ډیر مخوف زندان به جوړ شي.
توحیدی زیاته کړه د نړۍ هیڅ یو هیواد کې د رسنیو او ښځو په وړاندې دومره محدودیتونه نه دي لګول شوي لکه څومره چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې وضع کړي. د ښځینه او نارینه نطاقانو د ګډو پروګرامونو منع کول او د ښځینه نطاقانو په مخ د ماسکونو لګول پر رسنیو د طالبانو د لومړنیو محدودیتونو لوی بیلګې دي چې په خپل وخت کې ګڼ غبرګون نه و پارول. د افغانستان په ټلویزیونو کې پاتې محدود شمېر نطاقانې مجبور دي چې ماسکونه ولګوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کلنی راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي په غږیزو تصویري او چاپي رسنیو باندې خپل تګلارې 90% عملي کړې او د دوی په ټکو چې د منع شویو یا منکراتو په خاطر 14,000 کسان نیول شوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي ګڼ پکې خبریالان او رسنیز کارکوونکي شامل دي. طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په دې اړه څه تبصره نه ده کړې، خو په خوا یې د اکثرو خبریالانو تر نیول کېدو وروسته ویلي وو چې دوی د شخصي مسایلو په تړاو نیول شوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګه نه ګوري. د وزارت ویلي طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. په عین حال کې یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د هوکړې په عملي کولو کې د پاتې راتلو له امله اوس امریکا ته د اعتبار وړ نه دي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي طالبان د داعش ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. دغه وزارت د ویان مرستیالي صبرینا سنگ د پنځشنبه په ورځ د اګست 28مه ناوخته یوې خبری غونډې ته وویل متحده ایالات د داعش ماتولو لپاره نړیوال ائتلاف لري. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د داعش د له منځه وړلو ادعا کوي او دا چې آیا طالبان د داعش پر ضد جګړه کې له پینټاګون او یا د امریکا د حکومت سره همکار دي وویل
د امریکا متحده ایالات د داعش د شکست او ماتې لپاره یو نړیوال ائتلاف لري. طالبان د دغه ائتلاف غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو همفکره ملاتړ او همکارانو سره مرسته کوي چې د داعش ماته یقیني کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر وویل که چیرته د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څانګې له خوا په نږدې راتلونکي کې د امریکا او ګټو پر وړاندې ګواښونه ولیدل شي نو هیواد به پر دغه ډله برید وکړي. ښاغلي رایډر په خبري ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل دوی په داسې شان حالاتو کې د پوځي اقدام سربیره د مناسبو اقداماتو حق ځانته خوندي ګڼي. یو شمیر پوځي او سیاسي شنون کې وایي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او د دوحې د هوکړې د نه عملي کېدو له امله له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پر وړاندې اعتبار له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواره ادا کوي چې امریکا او یو شمیر نورو لویدیز مذاکره کوونکو د دوحې له هوکړې وړاندې په دې باور و چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د جګړې توان لري خو د ده په خبره اوس معلومه شوه چې دغه تحلیل یې سم نه و.
دوحې په مذاکراتو کې د امریکې د متحده ایالاتو او د نورو غربي او سیمه ییزو هیوادونو کوم ډیپلوماتان چې ښکیلو او د اوسني حاکمانو د ټینګار په بنسټ باندې چې دوی ورته دا ډاډ ورکوو چې دوی کولای شي چې د متعددو تروریستي شبکو په ځانګړي ډول د داعش د پرمختګ او فعالیتونو مخنیوی وکړي. ولې اوس د درې کالو په تیریدو سره ټولو ته جوتیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
خدا سیاسي چارو په اساق اتمر په دې باور دی چې لال قاعده او تحریک طالبان پاکستان سره د طالبانو اړیکې د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالات پر طالبانو بے باور کړی دي. هغه په دې اړه وایي
امریکان پس له درې کالو اوس په دې پوه شوي دي چې طالبان په خپلو ژمنو وفادار نه دي او اوس امریکان په بدیله لاره فکر کوي او هغه دا چې دوی به خپل مبارزې ته د داعش او نور ترهګر ډلو په ضد د طالبان نه پرته ادامه ورکړي.
د دې ادعاو په اړه مو د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د خراسان داعش څانګه ځپلې او له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته کوم ګواښ نشته. هغه ادعاوي چې ظاهرا تر دې دمه د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو پرې قناعت نه دی کړی.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ادارې وروستي خطرناکه فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخت تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 لسیزه کې مخته بیولې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنځشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام ملګري ملتونه وایي د ریچارډ بنت پر سفر بندیز به هغه د افغانستان په اړه له راپور ورکولو راونه ګرځوي. د دغه سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک دا څرګندونې چهارشنبه ناوخته د اګست 28مه یوې خبري غونډه کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي پر سفر د بندیز په اړه وکړي. زیاته کړه هغه ته په غیر رسمي ډول ویل شوې دي. دوجارک وویل
فکر کوم هغه د طالبانو لواک تر رسیدو وروسته په 2022 کال کې افغانستان ته سفر کړی و. زموږ لپاره ځانګړو راپور ورکوونکو موجودیت چې په بشپړ توګه له عمومي منشي څخه خپلواک دی مهم دی. هغوی د بشري حقونو د جوړښت په برخه کې مهم او کلیدي عناصر دي.
د ښاغلی دوجارک په خبره راپور ورکون کې په ځینو مواردو کې خپل د پوښښ وړ هیوادونو ته لاسرسی نه لري، خو دا د دې لامل نه کیږي چې راپور ور نه کړي. هغه د خبرې ناستې ته دغه شان وویل، وسته دې ښه فرصت دی چې خلکو ته یادونه وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت دوی او نړیوالې ټولنې ته د اندېښنې وړ موضوع ده. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد د سه شنبې په ورځ د اگست 3 د افغانستان له خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړ چې پر ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولای، او هغه ځکه چې په خبري نوموړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. د طالبانو د پریکړې ته په کور د نن نه د بشري حقوقو فعالانو او ځینو نړیوالو بنسټونو توند غبرګون نه وخدل او دا پریکړه یې وغندله. د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د څانګې مسؤل ایلن پیرسن په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره دغه پریکړه د شرم وړ بللې وه. په ورته وخت کې په خپل ریچارډ بینټ د چهارشنبې په ورځ د اگست 23 د یو بیان لمخې د طالبانو پریکړې ته په غبرګون کې ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د بشري حقوقو په اړه له ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې سره د دغه ډلې د تعامل په اړه یو اندېښمنونکې نښه ده. هغه له طالبانو غوښتي چې دا پریکړه دې بیرته واخلي او هغه ته د افغانستان ته د سفر اجازه ورکړي څو د هیواد ته لاسرسی ولري. په ورته وخت کې په کابل کې د ښځو او نجونو د حقونو برخې فعالان به وایي چې په افغانستان کې وضعیت له هغې هم خراب دی چې نړیوالې په اړه اندېښنه ښیي. په کابل کې وی فعال چې نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د ښځو او نجونو وضعیت له هغې هم خراب او بدتر دی چې نړیوال او خاصه توګه ملګري ملتونه د هغې په باره کې اشاره کوي. د مثال په توګه زده کړو ته نه لاسرسی او داسې لومړني او اساسي حقونه نور هم زموږ څخه اخیستل شوي دي، او تازه دغه کوم فرمانونه چې د طالبانو د حکومت لخوا صادرېږي ورستر بلې پر موږ محدودیتونه یې ډېر کړي دي او موږ ته یې ستونزې رامنځته کړې.
په پاکستان کې میشتې د بشري حقونو یوې بلې فعالې راهلې تلاش ویل ازادي راډیو سر په خبرو کې وویل، تر هغه چې په طالبانو د نړیوالې ټولنې له لوري جدي فشار رانوړل شي، ګمان نه کوي چې طالبان د بشري حقوقو په اړه د افغانانو نړیوالې ټولنې غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د هند صدر اعظم نریندرا مودی اوکراین ته د تاریخي سفر په ترڅ کې د سولې غوښتنه وکړه. مودی له پولند څخه د اورګاډي په واسطه کیفته ورسید. نریندرا مودی له اوکراین سره د هند بشري مرستو ژمنه وکړه. نور تفصیل د صفی الله ستانکزي پر راپور کې.
کیف ته په تیرو دیرشو کلونو کې چې د هند او اوکراین دوه اړخیزي اړیکې پیل شوي، دا د هند د صدر اعظم لومړنی سفر دی. نریندرا مودی ویلي چې د هند او اوکراین د دوستۍ د لا ټینګښت هوډ لري. هغه چې له پولند وروسته د جمعې پر ورځ کیف ته ولاړ، د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره لومړی هغه موزیم ته لاړ چې په جګړه کې د وژل شوو اوکراینی ماشومانو د درنښت لپاره جوړ شوی. مودی وروسته له زیلینسکي سره په غونډه کې وویل، هند د اوکراین د جګړې په برخه کې بې تفاوته نه و پاتې او تل یې د سولې پلوي کړې. موږ عاقلانه له جګړې لرې پاتې شوي یو. دا په دې معنا نه ده چې موږ بې تفاوته یو. له لومړۍ ورځې څخه موږ بې طرفه نه وو. موږ یو اړخ نیولی او په زغرده مو د سولې غوښتنه کړې. مودی د دې جګړې د سوله ییز حل لپاره چې د هند متحد روسیې لخوا پیل شوې د خپل لید په اړه توضیحات ورنکړل. مودی همداراز وویل، هیوادی چمتو دی د اوکراین سره بشري مرستې وکړي. مودی وروسته له هغه د ځینو لویدیځو هیوادونو تر سختو نیوکو لاندې راغی کله چې هغه تیره میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه هم داسې وخت چې په کیف کې د ماشومانو پر روغتون د روسیې لخوا وژونکی توغندیز برید شوی و. متحده ایالات په ځانګړې توګه روسیې ته د مودی د دوه ورځني سفر په اړه اندېښمن و، ځکه چې دوی نوې ډیلي ته د چین د کنټرول لپاره په خپله ستراتیژۍ کې د یو مهمې ستنې په توګه کتل. زیلینسکي هم په هغه وخت کې د مودی د سفر په اړه کلک نیوکې کړې وې او ویلې چې دا د سولې هڅو ته یو لوی مایوسونکی او ویجاړونکی ګزار دی چې د نړۍ د تر ټولو لوی ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی مجرم په غېږ غیږ کې نیسي. دا وار که څه هم زیلنسکی کیف ته د مودی د سفر په اړه څه وینا ونه کړه، خو په خپله پاڼه یې له مودی سره د وژل شو ماشومانو د یادښت ځای ته د ورتلو په اړه ولیکل. زیلنسکی ویلي له ښاغلي مودی سره د روسیې د یرغل په نتیجه کې د وژل شو ماشومانو یاد ځای ولید. هغه ټینګار وکړ چې ماشومان باید هر ځای کې خوندي وي او موږ باید دا یقیني کړو.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو سیلابونو په سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د پروګرام ویلي له نږدې د وضعیت ارزونه کوي څو ژر تر ژره خوراکي توکي او نورې مرستې سیمو ته واستوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. نور حال دی عبیده سپوږمې پر رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشنبې د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت له نږدې څاري، څو وکولای شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی و چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 21مه په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. IOM ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمېر په اړه جزئیات نه و شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او نه نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې زیانمن شوي وایي سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او کرنیزې ځمکې وړې دي. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د درې کلانۍ اوسیدونکې مینا نوري ازادي راډیو ته وویل:
شخصان اسخه مو زمينه مرکو
زموک ټول از مکه وړي سیلاب ډیر زیات و، هم غش په ټول ډیر ویریدلی و، ټول لکور وتلی و، لوبیا مو کرلی و، تقریبا یو 15 جریبه زمکه اله مونږ وړي، ټول ته زیانونه رسیدلی.
د ننګرهار مرکز جلال آباد د ومی ناحیې اوسیدونکي نوید احمد رسولي چې سیلابونه کور زیانمن کړای ازادي رادیو ته وویل:
مشخص زیانونه خو چې دا زمونږ دیوالونه مو چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات خو داسې جامو ماشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
دا شان د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مومند سرخاب سیمې یو اوسیدونکي بیا ازادي رادیو ته وویل چې سیلابونو یې لیکلي یو ماشوم لزان سره وړای چې تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
سپینغر ولسوالۍ مومند سرخاب سیمه ده او په دې سیمه کې هم تر شپه چې کوم سیلابونه تر سره شي وو، دې سره ډیر زیات تلفات رامنځته کړي دي، مالي او ځاني، چې د هغه جملې څخه دغه ماشوم هم سیلاب لزان سره وړی دی او تر اوسه پورې نه درک شوی دی.
هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمېرو او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو. خو د دغه وزارت ویاند جانان سایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR د اګست په 11مه ویلي وو چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د غشان په افغانستان کې د طبیعي پیښو په اړه په خپرې شوې اعلامیه کې ویلي وو چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپناه، رواني سلامشورو او روغتیایي خدمتونو ترڅنګ نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر روسیدونکو وای په دې ولایت کې د پارکونو جوړولو لپاره مناسب ځایونه شته، خو حکومتونو ورته کار نه دی کړی. دوی وای حکومت د په دې ولایت کې په شنو او سیاحتي سیمو کې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي څو د ورتلونکو سیلانیانو شمېر زیات شي. یو شمېر سیلانیان هم وایي چې باید په سیاحتي ځایونو کې دوی ته لازم امکانات برابر شي، په ځانګړي ډول هغوی ته چې له بهره ورځي. نور حال په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سنگلاخ تفریحي پارک دی. د شنو غرونو په منځ کې دا سیمه چې نرمه هوا او شنه بخملي په ځالري د سیمې د اوسیدونکو په وینا لیدو ته د افغانانو ترڅنګ ګڼ بهرني سیلانیان هم ورځي. شیرالی چې د گاونډي هیواد پاکستان څخه ورته راغلی وایي د سنگلاخ په نوم د سیمه ډیره ښه هوا او اوبه لري.
له پاکستان نه راغلی ما، نو ماشاءالله دغه ځای سنگلاخ نومیږي، نو ماشاءالله بیخي زیات ښه ځای ده. هم ماشاءالله غټ نهر لري او ماشاءالله دا غرونه وګوره او دا ونې وګوره، ماشاءالله هر رقم میوې لري، خو یخ یوبی دی د انسان زړه ډیر خوشاله کیږي ماشاءالله.
د بیلابیلو سیلانیانو کوربه سنگلاخ په خپل څنګ کې یو کوچنی سند هم لري چې سیلانیان ورڅخه زیات خوند اخلي. توریالی چې د پلازمینې کابل څخه د سنگلاخ سیمې ته ورغلی زیات خوشاله دی او وایي چې هر اونۍ له ملګرو سره سنگلاخ ته راځي.
لکه طبیعت خو آزاد، طبیعت خو بازار، خو موږ هر وخت د بازار کې یو کابل ګرد را ګرځي، هغه دا خو ډېره فرق لري. بازار د نو ګرمي و هغه د موټرو، دلته ته طبیعت، دلته ته انسان لکه ژوندی کېږي. کله کله جمعه په جمعه راځي موږ، خو دې خو اول زه راغلی یم.
په دغه ولایت کې یوازې دا سنگلاخ سیمه نه ده چې د سیلانیانو کوربه ده. د دغه ولایت مرکز میدان ښار اړوند د سره پل سیمه هم اکثره وخت د سیلانیانو کوربه وي. د سره پل سیمه چې شنه سیمه ده او دا هم اوبه لري، ورته راغلي سیلانیان یې له لیدو خوشحاله دي، خو له حکومت غواړي هغه سیمې چې خلک ورته د سیل لپاره ورځي باید خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي تر څو د سیلانیانو تګ راتګ سیمو ته نور هم زیات سي. سمیولا چې د لغمان ولایت اوسیدونکي دي دغه سیمې ته ورغلي دي.
شاهی چې دغه خسته دی دل خلک سیاحت ته راځي، نور نور سہولتونه هم برابر کی، امکانات دی ورته برابر کی، هوټلونه برابر سي چې دل د شپې تیرولو لپاره ساحه برابر سي او داسې منظر ایز ته هو ته چې دا چکر ساحه دی دل ډیر سیلانیان راځي چې وزګور موږ لغمان راغلي دوه درې ولایت مو پاس کړی دل راغلی او کله چې نور ولایتونه هم خلک راغلي د ساحل لپاره د چکر لپاره د شپې تیرولو لپاره دوی زمينه سازي وکي، نو دا بل دوی لپاره ډیر زیات سیلانیان هم راجلب کی او دوی ډیر ښه پرمختګ هم کوي او ډیر ښه کار هم شي.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د دغه ولایت له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې دی په سیاحتي سیمو کې د پارکونو جوړولو لپاره پام راواړوي او بهرني او کورني سیلانیانو ته د شو خدمتونو وړاندې کولو لپاره زمينه برابره کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي او ځوان محمد هارون دغه شان له ځوانانو سیلانیانو دا غوښتنه هم کوي چې د پارکونو په پاک ساتلو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
لزوانو نه مهله دا سی پارک ترازی پارک باید نظم مرات یو همدارنګ د پارک د پاک ساتلو خیال وساتي. په دوم قدم کې زمونږ دغه مصنوعي پارک ده، دا ډیر وخت په خو جوړ سوی ده او استهلاک سوی ده. د دولت مو وختونه دا د تر څو دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا یو څه بودیجه تصویب کړي.
موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکو او د سیلانیانو د غوښتنو په اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو مو د یاد ریاست له مسؤلینو څخه کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونی وړ دی چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او نسبي امن وروسته په افغانستان کې د نن بیلابیل سیاحتي سیمو ته چې مخکې د نامنیو له امله خلک نه سو ورتللی د کورنۍ او بارني سیلانیانو سفرونه ډیر سوي، خو په ورته وخت کې دوی تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تاګ بندیز هم لګولی دی.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. دی برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.